द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د خالی ورځ کال 2015 د مارچ د میاشتې 28مه نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې او افغانستان کې شپې دی 9 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شپې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نصر کاکړ
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
پاکستان ویلی یمن څخه د خپلو خلکو د رئیسولو لپاره د گاونډي هیوادونو سره تماسونه کړي او څېړونکي وایي په دغه جګړه کې د پاکستان ګډون به د هیواد دننه په وځ باندې بدی اغیزې وکړي
که څه اقتصادي فایده وروړي خو هغه څه خلکو ته پر وروړي او عمومي د پاکستان د خارجي مفاداتو په حواله په داسې فیصله وی چې پاکستان یو پیربیا د نړیوالې عجبه جنگي لوبې سره جوړه
د یمن په ادن خار کې د هوسی وسلوالو او د صدر عبدالربوه منصور هادی د پلویانو ترمنځ سخت جنگ روان دی او سعودي عرب د یمن نه خپل سفارتکاران وستلي دي
او پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې پاکستانی فوج ادعا کوي چې په نننۍ عملیاتو کې 15 مشکوک ترګر وژلي دي
د پوز د خبری څنګه یا ایس پی آر لخوا ځای میډیا ته ورکړې شو معلوماتو لمخه نن سهار وختي دیر شو نوخه تر 15 پور وسلواله کسانو د تیرا مستک علاقه کې د پوز پی وسنګر بریډ وکړو
ګران اردوونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د سعودي عربستان سرکاري ټلویزیون ویلي سعودي سمندري ځواکونو نن د هفتې پر ورځ د کړکېچ ځپلي یمن څخه پلسه او بهرني ډیپلوماټان او یو شمیر سعودیان ایستلي دي دغه ډیپلوماټان د یمن له جنوبي ساحلي ښار عدن څخه د سعودي عربستان جدې ته استول سوي دا په داسې حال چې عدن کې د صدر عبدالرب منصور هادي د پلویانو او مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او راپورونه وایي صدر هادي له هیواد څخه بهر وتلی د جمعې په ورځ د سعودي فوج یو ویاند ویلي وو د سعودي په مشرۍ کې به د شیعه حوثي یاغیانو په ضد هوایي بریدونه تر هغو دوام ولري تر څو چې د یمن حکومت وژغوري هم د جمعې پر ورځ د امریکا صدر باراک اوباما د سعودي پاچا سلمان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي په یمن کې د خلیجي ائتلاف د عملیاتو ملاتړ کوي خو دواړه په دې موافقه سوي چې د ستونزې د حل لپاره سیاسي خبرې اترې به د دوی مرام وي په عین حال کې د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي له یمن څخه د پاکستانیانو په حفاظت سره د رئیسولو لپاره هر ممکن ګام اخیستی دی نن په اسلام آباد کې له مطبوعاتو سره د خبرو په محل شاغلی عزیز ویلي پر اتلونکو 24 ساعتو کې به له یمن څخه د پاکستانیانو استل شروع شي د دې په وینا د دې مقصد لپاره د پی آی ای د دوو الوتکو بندوبست هم سوی دی
د پاکستان پوزوی د خیبر ایجنسی په تیراسیمه کې په عملیاتو کې 15 تنلاري وجلی دي د پوزویان ادارې آی اس پی آر ویلي تنلاري په جوابي عملیاتو کې هغه وخت وجل کله چې دوی د پوز په یو چیک پوسټ باندې حمله وکړه پوزوی په حمله کې د دوی سلور پوزیان جوبل شوي دي اخواله کر اسلام تندربا ډلې دا وکړي دوی په امنیتي ځواکونو باندې حمله کې وو پوزیان وژل دي خود دغه داوو په ازارتوګه باندې پخلین کیږي ځکه چې میډیا ته د دغه سیمې د تک اجازه نشته روسي په خپداسې حال شوی چې پوز په تیراسیمه کې د تنلارو پر ضد د خیبر 2 یعنی د خیبر 2 په نوم پوزي عملیات شروع کړی دي
د چک حکومت ویلی هغه دوی چکی سیلانیان چې دوه کاله وړاندې د پاکستان لکړ کې چې ځپلی بلوچستان یالت څخه تښتول سیوی وي بیرته خوشی سیوی د چک حکومت یو ویاند ویلی دواړه شزی د هفته په سهار چک ریپبلیک ته رسیدلی دغه دواړه شزی کال 2013 کې هغه محل وسلوال وتښتول چې په یو بس کې له ایران څخه د کوچ شهر ته روان وي حکومتي ویاند ویلی د ترکیه یو بشری سازمان د دې پر خوشی کولو کې مرسته کړي خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی
او نایجیریا کې خلک نن قامي انتخاباتو کې ووټ اچوي کوم چې د بوکو حرام تنلارې ډلې د یاغي توپ لوجې شپک هفتي ورستو شروع شوې دي د ووټ اچولو عمل د ماسپخین ناشورو شوې دي د انتخاباتو په وخت تشدد او د پولینګ سټېشنو د ورستو کلاوي دوه رپورټونه هم مخې ته راغلي دي بوکو حرام تندروه ډلې په یو شمېر ځایونو کې حمله کړې دي. په ګومبه کې او په باوچی ریاستونو کې چې کم چې د ملک په شمالي برخه کې دي، د هغه ځای نه هم د تشدد رپورټونه راغلي دي او خلکو ته خبرداری ورکړل شوې دي چې ووټونو لا نه دي. رپورټ پیدا وایس اف امریکا تاسو ته زمونږ همکار وګما جالبان وړاندې کوي.
د نایجیریا موجوده صدر ګډلک جاناتن او حکمران پی ډی پی ډله د مخالفې آل پروګرسیو پارټۍ لخوا سختې مقابلې سره مخ ده. آل پروګرسیو پارټۍ پخوانی پوځي حکمران محمد بوهاري د صدر ګډلک جاناتن مقابلې ته ودرېدلې دي. د نایجیریا د انتخابي کمیشن مشر ویلی دی چې د انتخابونو په موقع د شر فساد د مخنیوي لپاره اقدامات شوي دي. نایجیریا کې د روان اړیګړي د لاسه موجوده کېدونکو انتخابات د فروری د نیمایي نه ځنډېدلی را روانو. د انتخابونو د نتیجې نه وړاندې صدر ګډلک جاناتن او د ده مقابلې ته ولاړ ریټایر جنرال بوهاري دواړو په روانه هفته کې لوس کړی دی چې کوم موجوده انتخابونه آزاد صفا سترا او اعتباری کیږي نو دوی په دې نتیجو مکمل خاطر کوي. په هیواد کې تیر انتخابات هم د درغلیو د تورونو سابقه لري. په 2011 کال کې شوی انتخابات وروسته د تشدد په پیښو کې نږدې 800 کسان وژل شوی. دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونو سفارتکاران د ایران نیوکلیر پروګرام په سر نن سویټزرلند کې لیدل کتل کوي، چرته چې د امریکې خارجه وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د مارچ 13 نیټې ډیډلاین نه وړاندې د تړون یو اډانې ته رسیدو په سر خبرې کوي. جواد ظریف د جمعې پر ورځ د خبرو په ترڅ کې ویلو مذاکرات ډیر سخت او پیچلي دي. د امریکې خارجه وزارت یو اعلی چارواکي هم دا خبره منلې. دا خبرې ډېرې پیچیده دي. امریکایي چارواکي ویلي د ایران صدر حسن روحاني لخوا د زیارت په ورځ د نړۍ شپږ طاقتونو سره رابطه د امید یو نښه ده چې ایران تلون ته رسیدو لپاره ځینې سختو فیصلو کولو لپاره تیار دی.
سومالیا کې امنیتي ځواکونو سر شار کې د الشباب وسلوالي ډلې لخوا د یو هوټل خونړۍ محاصره ختمه کړې ده. د سومالیا د اطلاعاتو وزیر محمد عبدی ماری ویلي سرکاري ځواکونو د هفته په سهار د ځایي وخت په 8:30 بجو د هوټل کنټرول بیرته اخستی. هغه خبريالانو ته ویلي چې په پیښه کې شل کسان وژل شوي چې پکې عسكر د هوټل ساتونکو شپږ اولسي وګړي او شپږ بریدګر هم شامل دي. د ده په وینا 28 نور کسان په پیښه کې ژوبل شوي دي. د هوټل یو مالک خبريالانو ته ویلي حمله کوونکي د جمعې په شپه د هوټل د شابه دروازه داخل سو، بمونه وچاودول او هوټل یې ونیوي.
د جرمنی د استغاثي وکیلان وایي د جرمن وینګز مسافري جهاز معاون پایلټ د جهاز غورځېدو په ورځ باید په رخصتۍ وي، خو هغه د خپلې ادارې نه خپله ناروغي پټه کړې وه. د 28 کلن معاون پایلټ انډریس لوبټس په حق له فکر کېږي. د سفرلو جهاز یې په قصد د فرانس په غرونو فرنچ الپس کې غورځولې چې پکې سواره 1.5 واړه کسان مړه شوي دي. د وکیلانو لخوا وړاندې کړل شوی بیان وایي تر لاسه کړل شوی طبي معلومات ښکاره کوي چې لوبټس د ناروغي وه او د هغې صحیح علاج یې کوو. میډیا رپورټونه وایي معاون پایلټ د ډپریشن یا ذهني دباو سره مخ وو. اخوا په فرانس کې چارواکي وایي دوی د جهاز د غورځېدو د ځای نه د 400 نه تر 600 پورې د انساني بدنونو ټوټې ترلاسه کړي دي، خو دا چې یو مړی هم په پوره او صحیح حالت کې نه دی ملاو شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ګلو قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه ته له واشنگټن ډي سي څخه غوښه یاست. خبرونه لا دوام لري خو وخت سوي دی د لوبو د خبرونو او د لوبو د خبرونو لپاره به ورزم زما همکار محمد اکرام صاحب ته. محمد اکرام صاحب د لوبو په میدان کې څه روان دي؟
ډیره مننه نصیر احمد کاکړ صاحب. دوه خبرونه دي، یو د پاکستان د کرکټ په حق لباندې او بل ورلد کپ چې تیاری ورله پوره شوې دي. اخیری یعنی فاینل لوبه ده. د ټولو زیات کم فیوریټ ټیمونو نیوزیلینډ او آسټرالیا هغوی یو بل ته به مخامخ کیږي د میلبورن په کرکټ ګراوند کې. یو مهمه مقابله په دې باندې هم ده چې دواړه فیوریټ ټیمونه وو. ډیر خلک وایي چې نیوزیلینډ تر ټولو زیات فیوریټ دی، خو آسټرالیا هم چې سلور زلې ورلد کپ ګټلې ده، د هغې هم هیڅ پتن لګي. بیٹنگ لائن هم مضبوط دی، فیلڈنگ یې هم مضبوط دی او باولنگ یې هم مضبوط دی. میچل سٹارک او میچل جانسن دا دواړه هغه بالران دي د آسٹریلیا سره چې څه وخت هم د لوبې اړخ بل طرف ته اړولی شي. که د نیوزیلینډ ټیم ته وګورو نو د هغوی سره هم ټیم ساوتی او بولټ داسې بالران دي چې هغوی هم څه وخت هم څه کولی شي. کتل کېږي به چې دغه لوبه څنګه کېږي. دواړو پریکټس میچونه هم کړي دي، دغه لوبې انتظار دی. او د پاکستان د کرکټ ټیم په حق باندې دا خبره چې نوې راتلونکی کپتان به اظهر علي وي د ون ډے د پاره. د هغې سره چې کوم دی نو سرفراز احمد چې وکټ کیپر وو په دوو میچونو کې خلوبه هم کړې وه، هغه به نائب کپتان وي. او د دې سره سره چې کوم چیف سلیکټر وو موین خان چې په کسینو کې لیدل شوی وو او بیا پاکستان ته د ورلد کپ په وخت باندې بیرته راغوښتل شوی وو، هغه د خپلې څوکۍ نه لری کړل شوی دی.
مننه محمد اکرم
سره.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې تاسو خبرونو کې واوریدل، د سعودي عربستان سرکاري ټلویزیون ویلي سعودي سمندري ځواکونو نن د هفتې پر ورځ د کړکېچ ځپلي یمن څخه په لسهه او بهرني ډیپلوماټان او یو شمېر سعودیان ایستلي دي. او هم په عین حال کې د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي له یمن څخه د پاکستانیانو په حفاظت سره د راایستلو لپاره هر ممکن ګام اخیستی دی. په یمن کې راپورونه وایي چې تر 2000 پورې پاکستانیان محصور دي. نور حال اوربندې راکوي له اسلام آباد څخه د ډیبو ریډیو خبریال الیاس خان.
د سعودي عرب او ائتلافي هوادونو لخوا یمن کې هوایی بمبار نرستو دغلته انختی پاکستانیانو د راوستو هڅې پیل شوې دي. او په یمن کې د پاکستانی سفارتخانه یو چارواکي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د مقامی وخت 3 بجې به د سنانا حدیده په لور د تلو پروګرام دی. د وزیر اعظم هاوس لخوا خپور کړی شوی یو لیکل شوی بیان کې ویل شوی دي چې د کامی ایرلاین پی آی ای دوه الوتکې د یمن نه د پاکستانیانو په محفوظ توګه راوستو لپاره تیاری ولاړې دي. او چې کله دوی ته د یمن د هوا بازی چارواکو او پاکستانی سفارتخانه نه کلیرنس ملاویدونه رستو به دا یمن ته اولیګل شي. په یمن کې د پاکستان سفیر عرفان یوسف شامی تر مخه د یمن پایتخت سنا کې د 1500 نه زیات پاکستانیانو ژوند په خطر کې دی او دوی د یمن نه وتو د پاره د اسلام آباد نه د جهاز راتلو په انتظار دي. بلخوا د خارجه دفتر وایان دي تسنیم اسلم په حواله سره سرکاري ریډیو خبر ورکړی دی چې د پاکستانیانو د یمن نه محفوظ راوستو د پاره د ګاونډي هیوادونو سره رابطه کیږي او د دې په وینا هوایي ډګرونه بندي او ځمکنیزه لارې غیر محفوظ دي. د تسنیم اسلم په وینا په یمن کې میش پاکستانیانو ته دوه میاشتې وړاندې دغلتنه د وتلو د پاره ویل شوی وو، خو په یمن کې د پاکستانی سفارت یو چارواکي وینا ده چې دوی ته د خارجه دفتر لخوا داسې اطلاع نه وراغلی او 13 ورځ مونږ ته وویل شو چې یمن نه اوځي. د سفارت د یو چارواکي په وینا د پاکستانی کورنو په یو ځای راغونډولو هڅې روانې دي چې دغه رنګ د ځمکې د لارې دوی سعودي عرب ته انتقال کړی شي. چارواکي زیاته کړه چې د جمعې په شپه په 3 ورځو کې د ټولو نه زیات بمبار وشو، خو تر دې دمه په دې بریدونو کې د یو پاکستانی وګړي هم د وژنې اطلاع نشته. د اوی چې دلته د سکیورټي هیڅ قسمه انتظام نشته او انتظامیه هڅه کوي چې زر تر زره د سنا نه راوځي. د سنا هوایي ډګر تباه شوی دی او ځکه سفر به د ځمکې د لارې کول شي. د یادونې وړ ده چې د سعودي عرب سرکاري خبر رسانه ایجنسۍ دوه ورځې وړاندې دعوه کړې وه چې د پاکستان په شمول 15 وادونو په یمن کې د دوی مداخلت باندې دوی سره ولاړ دي. او بلخوا د خالی په ورځ د امریکای صدر باراک اوباما هم سعودي عرب ته د خپل ملاتړ یقین ورکړی دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف کامی اسملی ته ویلی وو چې پاکستان د سعودي عرب علاقائی سلامتیا د خطر په صورت کې د دوی د دفاع ژمنه کړې ده، خو دوی به د دې جنگ برخه نه جوړیږي. په یمن کې د خرابې امنیتی وضع پترس کې وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ دغلته میش پاکستانیانو په سمدستي توګه درا وستو هدایت ورکړیو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. یمن کې د ایران په مرسته د هوسی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې د عرب هیوادونو لخوا چې کم پوځي عملیات شروع کړل شوی دی. د هغې سره سم سعودي عرب ویلیو چې ډېر زر به پاکستان هم په دغه کمپین کې شاملېږي، خو وروسته د پاکستان لخوا ردعمل مخې ته رالی چې که څه هم دوی به په هر حال کې د سعودي عرب په داسې وخت دفاع کوي که چېرې په هغې جارحیت وشو، خو د دې سره یې ویلیو چې دا وخت یې کومه فیصله نه ده کړې چې د یمن په دغه جنگ کې دوی هم شامل شي. د پاکستان سره دا وخت کومې لارې دي او دا وخت د امریکې سره پوزیشن دی او اسلامي نړۍ دې ته په کوم نظر ګوري، هم په دې حق لمو په تیره خبرونه کې د خپل همکار افتخار حسین سره خبرې کړې وي، تاسو ته وړاندې کوو.
په دې کې د ډیوه راډیو اوریدونکو ته هم یو څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو خدا ده چې په پاکستان کې حکومت کمې اشاره ورکوي، هغه خو چې سړی اول وګوري نو هغه اشاره چې دي هغه دوه اړخیز ښکاري او دوه مخې هم ښکاري. مثال په توګه د پاکستان د یو سینیئر کیبینټ چې کم وزیر دی خواجه آصف تروسه پورې، یا د پاکستان د خارجه دفتر خبرې چې دي هغه خو سرحده پورې صفا دي، خو د خواجه آصف خبرو ته که وکتلی شي چې موږ به دفاع کوو خو خپل پوځونه به نه لیږو. اوس د ننه چې کم په حکومت کې بحث روان دی او هغه دلیلونه چې آیا دوی به شاملېږي نه شاملېږي او په کم شکل کې به شاملېږي، د پاکستان رول څه دی، سعودي ته دوی چې دی نه کولی شي او کنه، خاص کر نواز شریف چې د دوی سره د پخواره هسې ډېر ښه اړیکې دي، یو بلین ډالرې والا هسې ورکړي، بیا خلکو دا پوښتنې کولې په پارلیمان کې، او تر دې چې د مخالفین په د تور لګي چې دی د هغوی په جولای کې لوی شوی یو وزیر اعظم دی د پاکستان. ټیک شو، اوس راځو دغه فیصلې ته. آیا د پاکستان پوز سوی؟ دا ډېره مهمه خبره ده چې دا پوز په دې اړه باندې یو څو خبرې په مطبوعاتو کې ما وکتلې، مطبوعاتو چې د پاکستان دی او بهرني دي. یو خبره پکې ده چې آیا د پوز غواړي دا وخت چې په کور دننه هم د جګړې سره مخ دی په دغه جنگ کې شامل شي او کنه. که نه شاملېږي نو ولې، او که شاملېږي نو ولې ګوره، که شاملېږي نو دا به په اول ځل نه چې د پاکستان پوز تلي دغلته او د سعودي عرب سره چې دی نو د هغوی په جګړه کې د هغوی په طرف په ډله باندې برخه اخیستې وي. دویمه خبره داره چې د پاکستان پوز باره کې دا هم ویل کېږي چېره کم ځای نه ورته پیسې میلاویږي نو دوی د هغې طرفداري کوي. هغې مثالونه امریکا یا دا خلک چې پیتورونه خپل لګی، ټیک شو، او چاینا یا نور، دغه تاریخ هم د دوی پاتې شوی دی. او بیا درېمه خبره داره چې دا یو مذهبي فوز دی، مذهبي فوز داسې چې د دوی ایډیالوجي د اسلام او د دې خپل شناخت نه تاویږي را تاویږي، نو دغه وجوهات لري. خو اوسه پورې واضحه خبره د پوز لخوا کمه نه ده راغلې. د پاکستان لپاره تر ټولو خلاره سیړنکاران دا وایي دا کېدای شي چې ډیپلوماسي او خپل رول چې کم لوبولی شي نو پکار دی چې هغه ولوبوي د ډیپلوماسۍ په لار.
امریکا په منځني ختیځ کې ډېر مفادات هم لري، د ایران سره خبرې اترې هم کوي، د عراق په جنگونو کې هم مشري کړې ده. دا وخت امریکا په کم ځای ولاړه ده، د دوی سټینډ څه دی؟
اکرام، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او مهمه په دې حساب ده چې د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ، نیویورک ټایمز او بیا د میډل ایست انسټیټیوټ دلته چې کوم ادارې دي، یعنی د منځني ختیځ لپاره د څېړنې ادارې، په دې کې مختلف آرټیکل او دا سیزونه چې کله موږ ګورو او دا معلومات راغونډو، نو په هغې کې یوه نقطه چې ده بنیادي وه، یوه هغه نقطه دا ده چې امریکا په یو وخت باندې په منځني ختیځ کې به د شیا ډلې سره ودرېږي د یو بل چا خلاف، او د یو سنی ډلې سره به ودرېږي د یو بل چا خلاف. مثال ګورې، داعش چې دی یوه سنی ډله ده، ټیک شو، نو بیا په عراق کې حکومت او د ایران سره د هغوی ملګرتیا د کردانو سره دا ټول چې دغه ډله ختمه کړي، دلته د سعودي سره، دغه رنګ په شام کې که بیا موږ وګورو بیا لیکویشن دی. دا د پالیسی چیلنج اوس چې دی نو ډېر زیات امریکې ته رابرسیره شوی دی، او په دې باندې امریکا په خپله دلته کې چې دی مطبوعات دا پوښتنې روچتۍ چېره څرنګه به د دې چیلنج سره دا مخامخ کیږي.
یو بله مختصر پوښتنه، اسلامي نړۍ دې ته څنګه ګوري؟
د اسلامي نړۍ لپاره تر ډېره حده پورې چې مطبوعات موږ ګورو په دوو ډلو کې تقسیم شوي دي، او هغه چې دي هغه ډلې چې دي سیکټیرین دي. که موږ وګورو نو شیا او سنی، په یو کې ایران او په یو کې سعودي، او دا به کېدل، ډېر څېړنکاران وایي چې دا به ضرور کېدل چې په دغه سیمه کې د مذهب د فرقې په بنیاد د مفاداتو په حساب خپلې پالیسۍ جوړې شوې دي. په یو کې سعودي رامنځته شوی دی او په یو کې ایران، او اوس د دوی خپل بلاکونه دي.
ډېره مننه افتخار حسین.
مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلو کدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. لکه څنګه چې تاسو زموږ له همکار افتخار حسین څخه هم د یمن په حواله سره د پاکستان د پوجي مداخله په باب تفصیل واوریده، هم د غرنګ ازموش خبریالي سادیه قاسم شاه په سیمه کې ل څېړونکو سره خبرې کړې دي او په دې امکاناتو باندې ورسره ژغیدل ده کچیر پاکستان په یمن کې پوجي مداخله کوي د سعودي عرب په مشرکی، نو په خپل په پاکستان کې به داخلي وزه څرنګوي په داسې حال چې په شمالي وزیرستان کې د ضربې ازه په نوم په خیبر کې د خیبر 1 او بیا د خیبر 2 په نوم باندې پوجي عملیات روان دي. ځینې څېړونکو ورته ویلي دي چې دا به د پاکستان د داخلي وزې لپاره سمه نه وي، او ځینې بیا پکې وایي چې پاکستان به د ملګري ملتونو د قراردادونو مخالفت کوي چې په یمن باندې به ورځي او هلته به پوجي مداخله کوي. نور حال د صادق قاسم شاه په دې رپورټ کې.
سعودي عرب په یمن کې د هوتی یاغیانو خلاف فوجي عملیات او بمباري شروع کړی ده. د یمن حکومت چې یو کال وړاندې د باغیانو د ملک پایتخت سنا قبضې نه پس مشکلاتو سره مخ و، سعودي عرب د دغه حکومت پر ځای کولو لپاره او د باغیانو ختمولو لپاره سره د نورو ملکونو پاکستان نه هم دغه جنگ کې مرسته غوښتې ده. اوس آیا پاکستان چې په قبایلي علاقو کې په خپله دا وخت د جنگیالو پر ضد فوجي عملیات شروع کړي دي، د سعودي عرب سره د یمن په ځمکه یاغیانو خلاف که وجنګېدو، نو دې سره به پاکستان کې دننه څه قسمه مشکلات پیدا کیږي؟ آیا پاکستان ته د سعودي عرب سره دغه جګړه کې یو ځای کېدل پکار دي او کنه؟ په پیښور کې یو څېړونکی پروفیسر خادم حسین وایي چې د یمن جنگ کې که پاکستان ځان ککړ کړو، نو دې سره به نه یوازې ګاونډي هیواد ایران سره تعلقاتو باندې بد اثر پرېوځي. هغه زیاته کړه چې دې سره به په ملک کې دننه هم شیا سنی فسادات یا فرقوارانه تشدد نور هم زیات شي.
چونکی پاکستان با سعودی عرب سره اختنیغ ولاړی، اخکاری چې نتیجه راوتی شي په افغانستان کې دننه چې کوم د پاکستان مفادات دي او د ایران حواله کوم خبره ده، زما خیال چې په هغه کې باندې مرستې په ځای د تعاون په ځای د تضاد او د تفریق او د دښمنۍ یو انداز اختیار کړی شي، نو شاید چې د افغانستان کې دننه مسلې ډېرې زیاتې خراب شي. او په افغانستان کې د سولې امن غاړې ته چې کوم خبره روانه شوې ده درخنی امکان دی، که څه اقتصادي فایده وروړي خو هغه څه خلکو ته پر وروړي، خو عمومي د پاکستان د خارجي مفاداتو په حواله پدا دا چې فیصله وی چې پاکستان یو پیربیا دی نړیواله عجیب جنگی لوبي یې سره جوړه.
د پېښور یونیورسيټي د ایریا سټډي سنټر ډایریکټر او پروفیسر سرفراز خان هم وایي چې پاکستان چې د یونایټډ نیشن چارټر باندې دستخط کړی دی، داسې نشي کولای چې د بل ملک جنگ کې ځان شامل کړي. هغه د دې خبرې سخت مخالفت کوي چې پاکستان د یمن تخپل فوج ولېږي او د دغه جنگ برخه جوړ شي. هغه د دې ولې مخالفت کوي؟ هغه صدا وجوهات بیان کړل.
مخکې مونږ خبر یو چې افغانستان جنگ کې کله مونږ حساب غشتي داغه کوم نتایج دي هغه وسبرې مونږ سره نشو رسولای، نو ځکه پکار دادا چې مونږ الته بالکل چې د کوششونو کو چې جنگ کې پر دې جنگ کې ځان دخل کوو زمونږ ځوانان فوجان الته لاړ شي همړ شي دا بالکل نه دا پکار. دا به مونږ لپاره ډېر مشکلات سره مونږ دوچار شو. ایران زمونږ غونډې مو ایواد دی، غریبوں سره سرحدات دي، زمونږ ملک کې ډېر لوی تعداد کې ستاسو مسلکي اعتبار باندې هغه خلک دي چې داغي مسلک الته مشتا او یمن کې مشتا او داسې مسلکیانو مشتا چې داغي د سعودي عرب کې مسلکیانو دي منځل. دا به موږ ځان لا چې د وطن کې یو مسلک په بنیادونو جمع شو بالکل موږ نه نه پکا.
په پیښور کې موجود سیړونکو چا چې د افغانستان جنگ نه واخله، په ملک کې د ننه د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د دې ملک د پالیسو بد اثراتو باندې نظر وی، د پاکستان د یمن جنگ کې سعودي عرب سره شاملېدو کې ډیر بد اثرات په دې سیمه کې ګوري او د دې مخالفت کوي چې په داسې مهال چې په ملک کې د ننه فرقوارانه تشدد زیات دی او جنگي حالات دي، پاکستان د ځان د یو بل ملک جنگ کې ککړ کړی. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د پاکستان پوځوی د خبر ایجنسی په تیرا سیمه کې په عملیاتو کې 15 تنلاری وجل دي. ویان اداره اس پی آر وای چې تنلاری په جوابي عملیاتو کې هغه وخت وجل کله چې دوی د پوز په یو چک پوسټ حمله وکړه. نور حال په د سیمه نازمګه خبريال ابراهيم شنواري راکبي.
د افغانستان پولیس سره چیرمه د خیبر ایجنسی غریزه تیره علاقه کې د تیرو څلور ساعتونو آرامۍ نه پس نن یو ځل بیا د پاکستان پوز او دغلته موجود وسلوال کسانو ترمنځ ځمکې نښتی شوي. د پوز د خبري څانګې یا آی اس پی آر لخوا ځایي میډیا ته ورکړی شو معلوماتو له مخه نن سهار وختي دیرشو نواخله تر پنځه دیرش پورې وسلوال کسانو د تیره مستک علاقه کې د پوز په یوه سنګر برید وکړو. د آی اس پی آر د اعلامیې له مخه د پوز لخوا شوې ځوابي کاروایي کې نه یوازې دغه برید پشا وتم بولای شو بلکې پوز دا وکړي چې په دواړخي زړډزو کې هوی پیندل سپریت کون کې اوجل په کومه کې چې د لسمړی او داغوی سره وسله اوس د پوز په قبضه کې ده. پوز دا هم منلی چې دغه ناسه په برید واپس تم بولو کې څلور پوزیان هم د ګولیو لګیدو لوج جوړبل شوی. د دغې ځمکې نښتې په هکله د غیر قانوني تنظیم لخر اسلام لخوا د ځایي میډیا سره شو رابطو کې د دغې ډلې ویان د خپل اړخه دعوه کړې چې هغوی په دغه برید کې اووه پوځیان وژلي او د هغوی فقط څلور مګلي ژوبل شوي دي. په دغه سیمه کې مخې ته راغلي د نن سهار وختي نښتې په هکله د دواړو اړخونو لخوا شو ځاني تلفاتو په هکله دعوې په آزاده توګه نه دي تایید شوي. البته د نن ورځې نښتې نه دا په ډاګه شوي چې پوځ یو ځل بیا د لخر اسلام د کنټرول علاقو ته د ځمکې د لیارې پرمختګ کړی. شلم او یوشتم مارچ هم دغه سیزمکی عملیاتو کې پوسټ اور اوریدلو زیانونو نه پس پاکستانی جنگی تیارو او هلیکاپټرو د طالبانو او لخر اسلام په مرکزونو پر لپسې څلور ورځې سختې بمباری کړې وي. او په دیرشم مارچ اسلام آباد کې د پوزی پریډ په محل د پاکستانی بے پایلټ تیاری چې د پوراک په نوم یادولی شي د نمایش یا عامو خلکو ته په ډاګه کولو نه پس پوز ویلی چې په تیرا کې د وسلواله ډلو د پټي ځایونو په نښه کولو دپاره په اولنی ځل د بوراک ډرون تیاری په دغه هوایي عملیاتو کې استعمال شوي. یاد دی چې پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې د امریکایي بی پایلټ تیارو یا ډرونز بریدونو سخته غندنه کړې وه او حکومت بیا بیا تور لګولی و چې د امریکایي ډرون بریدونو کې زیاتره بې ګناه کسان په نښه کولی شي. خو اوس په اول ځل په خپله د پاکستان پوز د هیواد دننه جوړ شوي بوراک ډرونز د کامیاب استعمال دعوی کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
قدرمن اوریدونکو، په یمن کې چې کومه روانه جګړه ده په دې کې د پاکستان د امکاني ګډون او په خپله په پاکستان کې دننه د تندرلارو په ضد عملیاتو ته پاکستانی مطبوعات څرنګه ګوري، زموږ خبریال حمیدالله هم په دې باب رپورټ راکوي.
د انګریزي ژبې وتل ورځپاڼې دان نن په خپل ادارې کې د شمالي وزیرستان ضرب اعظم عملیات یو حیره شوې جګړه بللې. اداریه وایي دا سخکاری نه هم میاشتې وړاندې شروع شوې. د شمالي وزیرستان دننه د ضرب اعظم عملیات د خیبر ایجنسی دننه د خیبر ون او ټو د عملیاتو او د کراچۍ د رستنی پیښو سره بیخي د پامه وتی. اداریه زیاتوي د شمالي وزیرستان جګړه به د پاکستان ریاستي ادارو د ترهګرۍ په خلاف جنگ کې تر ټولو فیصله کن جنگ بولو. خدا ړم بنې واقع نه ده چې ریاستي ادارې اول په یوه سیمه کې د عملیاتو وړاندې د عوامي رایې جوړولو لپاره یو تګړه تګلار وټاکي، خو بیا ورته دومره پاملرنه نه کیږي. د شمالي وزیرستان وړاندې د جنوبي وزیرستان او د هغې وړاندې د سواد په پوځي عملیاتو کې یوه خبره شریکه وه چې باوري معلومات بیخي ختم شي. په دغه سیمو کې د پوځ د موجودګۍ موده د نامعلومه وخت پورې اوږده کړل شي او ځایي ولس د ترهګرۍ نه وړاندې اموخته جون ته پراتلو کې د کړاو سره مخ شي. اداري وړاندې زیاتوي په شمالي وزیرستان کې پوځ د ځینې قبیلو نه واده غوښتي چې خپل سیمو ته د کډوالو د واپسې وروستو جنگیالانو دراتک مخه ونیسي. خوای د ټولو نه یېرونکې خبره د پوځ د پولیټیکل انتظامی په ذریعہ خاغه صورتحال ته پتلو اماده ښکاره کېدل دي چې د 40 اف سی آر او د جرګو په شکل کې په قبایلی سیمه کې عملی وو. دا خبره د شمالي وزیرستان مشران هم تکرار کړې ده. د دې قبایلی خبرې یو ملک او د پی 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 مشر ملک خان دراز وایي،
نو موږ د دې نه ډیماند چې تاسو کلیر وایي نو په دې کې امن دی، موږ د امن ځای ته بوزي او که امن نه وي نو بیا د سرکار ذمہواری ده چې موږ ته امن راکړي. البته یو زموږ د 40 اف سی آر په مطابق زموږ ذمہواری جوړیږي، خو هغه چې د 40 اف سی آر وخت راشي موږ به الته 40 اف سی آر منو. خو موږ د 40 اف سی آر او د دې سیستم هم ډیره غندنه کوو، ځکه چې موږ د قبایل د بنیادی حقوقو نه محروم یو. موږ د پاره قانون نشته، موږ د جنگل په قانون کې وخت تیرو چې دا کم وخت تیری موږ کوو. موږ د قبایلی رواج په مطابق او د خپل پښتو د شرافت په مطابق د وخت تیری کوو.
اداري وړاندې وایي دا د خبرې سرګندونه هم کوي چې ریاست پاټا کې د انتظامی او قانوني اصلاحاتو پروژه بیا پتاخ کې اخی، او وایي په افغانستان کې پتیرو کلونو کې وسلواله ډلې کارول او فاټا د اصلاحاتو نه محروم ساتل د روان شخړې غټي وجې دي. خو تیر ورځ د پیښور په سفر وزیر اعظم نواز شریف هم په فاټا کې د اصلاحاتو د عمل نو درولو غږ کړی وو.
فاټا کے رہنے والوں کی انشاءاللہ خدمت کریں گے، وہاں اصلاحات لے کے آئیں گے اور آئی ڈی پیز انشاءاللہ خیر سے اپنے وطن کو اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے.
د وزیر اعظم د نواز شریف د دې خبرې باور کېدل با پراتلون کې وخت کې ثابتېږي. خو اداریه وایي قبایلي سیمې ته د اصلاحاتو ضرورت دی. دا په انتظامی او قانوني توګه د هیواد د نورو برخو سره توله کول دي، او که ریاست داسې ونه کړي نو بیا د قبایلي خاورې د شخړې د حل نورې لارې لټول به بې ګټې وي. حمیدالله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے، او یو زل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
مطبوعات وای پاکستان و سعودی عربستان ته په یمن کې د شیعه یاغیانو په ضد د مرستې یقین ورکړی، او په پاکستان کې څېړونکي وای د یمن په جګړه کې د پاکستان ګډون به په هیواد کې د ننه وضع باندې بدې اغیزې وکړي.
که څه اقتصادي فایده وروړي خو هغه څه خلکو ته پار وروړي، خو عمومي د پاکستان د خارجي مفاداتو په حواله به دا داسې فیصله وي چې پاکستان یو پیره بیا د نړیوالې عجیبه جنګي لوبې ایسه جوړه.
د یمن په عدن ښار کې د هوتسي وسلوالو او د صدر عبدالربوح منصور هادي د پلویانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده، او سعودي عرب د یمن نه خپل سفارتکار وستلی دي.
او قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د پاکستان فوج دا کوي په عملیاتو کې 15 مشکوک ترګر وژلې دي.
د پوز د خبری څنګ یا ایس پی آر لخوا ځای میډیا ته ورکړی شو معلوماتو لمخه نن سهار وختي 13 نو واخره تر 15 پورې وسلواله کسانو د تیرا مستک علاقې کې د پوز پی وسنګر بریدو کړو.
او سم د خبرونو تفصیل.
د سعودي سرکاري خبري اداره وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود ته یمن کې د شیا هوتسي یاغیانو پر ضد عملیاتو کې د پوره مرستو یقین ورکړی دی. سعودي پریس ایجنسی نومي خبري ادارې ویلي نواز شریف په ټلیفون سلمان بن عبدالعزیز ته ویلي سعودي عربستان ته به د پاکستان پوره پوځي مرستې ترلاسه وي. پاکستان د دې وړاندې ویلو د یمن په جنگ کې د برخې اخیستو فیصله نه ده کړې.
د سعودي عربستان سرکاري ټلویزیون ویلي سعودي سمندري ځواکونو نن د هفته پر ورځ د کړکېچ ځپلي یمن څخه په لسهاو بهرني ډیپلوماټان او یو شمیر سعودیان ایستلي دي. دغه ډیپلوماټان د یمن له جنوبي ساحلي ښار عدن څخه د سعودي عربستان جدې ته استول سوي. دا په داسې حال چې عدن کې د صدر عبدالربو منصور هادي د پلویانو او مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، او راپورونه وایي صدر هادي له هیواد څخه بهر وتلی. د جمعې پر ورځ د سعودي فوج یو بیان ویلی وو د سعودي په مشرۍ کې به د شیعه هوسي یاغیانو په ضد هوایي بریدونه تر هغو دوام ولري تر څو چې د یمن حکومت وژغوري. هم د جمعې پر ورځ د امریکا صدر براک اوباما د سعودي له پاچا سلمان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي په یمن کې د خلیجي ائتلاف د عملیاتو ملاتړ کوي، خو دواړه په دې موافقه سوي چې د ستونزې د حل لپاره سیاسي خبرې اترې به د دوی مرام وي. په عین حال کې د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي له یمن څخه د پاکستانیانو په حفاظت سره د رئیسولو لپاره هر ممکن ګام اخستی دی. نن په اسلام آباد کې له مطبوعاتو سره د خبرو په مهال ښاغلي عزیز ویلي په راتلونکو 24 ساعتو کې به له یمن څخه د پاکستانیانو استل شروع سي.
د پاکستان فوجوی د خبر ایجنسی په تیراسیمه کې په عملیاتو کې 15 تنلارې وژلې دي. د فوجویان ادارې ایس پی آر ویلي تنلارې په جوابي عملیاتو کې هغه وخت وژل کله چې دوی د فوج په یو چک پوسټ باندې حمله وکړه. اخوال لخر اسلام تن ربړل دا وکړې دوی په امنیتي ځواکونو حمله کې او فوجیان وژلې دي. خود دغه داوه په ازارتوګه پخلې نه کیږي.
د چک حکومت ویلي هغه دوی چیکي سیلانیان چې 2 کاله وړاندې د پاکستان له کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت څخه تښتول سوي وي بیرته خوشي سوي دي. د چک د حکومت یو ویند ویلي دواړه شزي د هفته په سهار چک ریپبلیک ته رسیدلي.
د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونو سفارتکاران د ایران نیوکلیر پروګرام په سر نن سویټزرلینډ کې لیدل کتل کوي، چرته چې د امریکای خارجه وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د مارچ 14 مینېټې ډیډلاین نه وړاندې د تړون یو اډانې ته رسیدو په سر خبرې کوي.
سومالیا کې امنیتي ځواکونو سرشار کې د الشباب وسلوالي ډلې لخوا د یو هوټل خونړۍ محاصره ختمه کړې ده. د سومالیا د اطلاعاتو وزیر محمد عبدی ماری ویلي سرکاري ځواکونو د هفته په سهار د ځایي وخت په 8:30 بجو د هوټل کنټرول بیرته اخیستی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ڈی سی سټوډیو نو واوریدل او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حق لباندې څه لیکل شوی دی دغه مطبوعاتو ته زمونږ همکار مختار خلیل کتنه کړې ده تاسو ته وړاندې کوو
د سعودي عرب په گاونډي ملک یمن کې د هوتی یاغیانو د ملک په اهمو سرکاري ځایونو د قبضې کولو او د صدر هادي منصور د ملک نه د تختیدو وروسته سعودي عرب په یمن کې د هادي منصور د آئینی حکومت د بحال کولو لپاره په یمن هوایي حملو له زور ورکړی دی. په دې حملو کې لوی مرګ ژوبله شوې ده. د دنیا ټول اخبارونه دې مار د یمن د حالاتو په حق له تازه خبرونه تبصیرې او تجزیاتي مضمونونه چاپ کړي. نن د برتانیې مشهور اخبار دی انډیپندنت د یمن په صورت حال یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط ته چې د یمن میدان جنگ ته د سعودي عرب په وردانګلو د مشرق وسطا د مستقبل جنگ شروع شوی دی. د رپورٹ په شروع کې لیکلی شوې دي چې د یمن په جنگ کې د وردانګلو په باب لا د سعودي عرب د شاهي حکمرانانو د نن فیصله د چا ده، ځکه چې د موجوده بادشاه په باب له ویلې کیږي چې د امور سلطنت په حق له د اهم فیصلو قوت نه لري او د سعودي فوز د نن د سعودي شاهزادګانو خداو یې عمل ده چې آیا د یمن د جنگ په نتیجه کې به د دوی خپل فوز هم د دوی وفادار پاتې شي او کنا. اسې خو د یمن معامله ډیره په ساده ټکو کې بیانې دی شي، یعنی دا چې هوتی شیا یاغیانو په قول د سعودیانو د ایران په ملاتړ صدر مقام سنا قبضه کړی دی او د یمن صدر هادی ریاض ته تښتېدلی دی. سعودیان په خپل خوا کې د ایران د بډی سي حکومت قائمېدل په هیڅ حالت کې نشي زغملی، خو د یمن په باب له اصلي او حقیقي کیسه د دې نه بالکل جدا ده. رپورٹ لکھی چې د سعودي عرب نیم په نیمه فوجیان نسلی لحاظ سره یمنیان دي. سعودي فوجیان د خپل نسلی او د خاندانی تړون د سببه د یمن لانجې سره لازمن تعلق لري او د یمن انقلاب د سعودي عرب د شاهي خاندان په زړه کې د خنجر د خخېدو برابر دی. انډیپندنت اخبار خپل رپورٹ کې د ایرانی سلطنت مشرق وسطا کې د مذهب او د مسلک په بنیاد خپل شیعاګانو سره د تعلق او د تړون بیانولو په موقع لیکلي دي چې ایران د سعودي عرب قطب پلو عراق کې د سنی دولت اسلامیه جنگیالو خلاف په جنگ کې د عراق د شیا اکثریتی حکومت امداد کړي. په شام کې د صدر بشار الاسد په مشرۍ کې د الوی شیا حکومت خپې مضبوطی. دغه شان د افغانستان شیاګان هم د شام د فوجیانو په دریشای کې د آی ایس آی ایس النصرا او د آزاد شامی فوج جنگیالو سره جنگیږي. اخبار لیکي چې د یمن د جنگ له سبب عرب هیوادونه خپلو کې تقسیم شوي دي. لبنان کې پخوانی سنی مسلمان وزیر اعظم سعد الحریری په یمن د سعودي عرب د بادشاہ سلمان د زړوري او زیرک فیصله ستاینه کړې ده. خو بلخوا هم د لبنان حزب الله په یمن د سعودي عرب حمله غندلې ده. انډیپندنت اخبار خپل رپورت کې د امریکې د ذکر کولو په موقع لیکلي دي چې د یمن د جنگ په معامله کې امریکا په دوه کې حیرانه ده چې سوکي دوی سعودي عرب سره نیغ په نیغه فوزی امداد نشي کولای، ځکه چې امریکا ایران سره د ایران په لانجمن اټومي پروګرام خپل روانی خبرې اترې زیاتې اهمی غنی. اخبار لیکي چې سعودیانو په یمن کې د هوتی یاغیانو د لاسا د صدر مقام د سنا په نیولو دومره تو نه دی کړی لکه څومره چې په سویټزرلینډ کې د امریکې ایران سره په اټومي معامله د روغ راتلو په خبر کړی دی. انډیپندنت اخبار د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې را روان تاریخ به دا بیانوي چې په یمن د حملو شروع مشرق وسطا کې د شیعاګانو او د سنیانو ترمنځ د خانه جنگي شروع ده. په دې خانه جنگای ان خطوب د غربی نړۍ ملکونه د تسلی سا واخلي و دې به اسرائیل هم ډیر تر تازه وي، ځکه چې د عرب ملکونو خپلو کې د ان خطول سبب به د اسرائیل غم ورک شي. خدا هم یو حقیقت ته چې سعودي عرب د وهابي سنی مذهب مسلکی ملک دی او هم دغه مسلک د طالبانو او د دولت اسلامیه هم دی. د 11 سپتمبر په پیخه کې د هوایي جاز تختونکو 19 کسانو ځینې 15 سعودیان وو. هم دوی غربی نړۍ او امریکې له اسامه بن لادن پیدا کړی وو چې یو یمنی قبایلو.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمنو اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سی رپورټ ولورو ته تاسو پام راګرځو چې تیر ورځ د پاکستان د انفورمیشن ټکنالوژي مرستیال وزیر انوشه رحمان وکامی اسمبلی ته ویلیو چې د یوټیوب په ځای توګه په هغه دغه په باب تر هغه تر کنټرول لاندې راوستل په باب قانون سازی کوي. همدارنګه د ګوګل ځینې حکونه هم د هڅه کوي چې واخلي او داسې د مذهبي سپکاوي یا د مذهب ضد چې کوم مواد هغه لری کړل سي. زموږ خبريال ارشد حسین هم د دې قانون په باب د څیړونکو سره خبرې کړې دي. یو ریپورت برابر کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان حکومت د تیر دو نیم کالو راهسې بند د انټرنیټ ویبپاڼې یوټیوب د ملکی قانون لاندې د راوستلو لپاره د دغه ویبپاڼې د مقامی ګرځولو په غرض د قانون جوړولو عمل پیل کړی دی. مشهوره ویبپاڼه یوټیوب کال 2012 نه پاکستان کې هغه وخت د حکومت په وینا بند کړی شوی و چې کله په دې ویبپاڼه باندې د پیغمبر اسلام د سپکاوي یو فلم ښودل شوی و. د دې نه پس په ګرده نړۍ کې د مسلمانانو لخوا د تشدد نه ډکې مظاهرې هم شوې وې او په دغه مظاهرو کې په لیبیا کې د امریکې سفیر هم وژل شوی و. خو یوټیوب په اسلامي هیوادونو کې صرف په پاکستان کې بند کړی شوی دی. سعودي عرب، افغانستان او نورو مسلمان هیوادونو کې په یوټیوب بندیز نشته. د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهرین وای اکثر له هیوادونو داسې نړیوالې معاهدې کړي دي چې د هغوی په وینا سمواد د ویبپاڼې نه لرې کول ممکن وي، خو پاکستان داسې لوزنامې نه دي لاسلیک کړې. د پاکستان حکومت د یوټیوب د ویبپاڼې د مقامی قانون د چوکاټ لاندې د راوستلو لپاره د قانون سازۍ عمل پیل کړی دی او د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر انوشه رحمان قامی اسمبلې ته ویلي دي چې د نوې قانون مسوده د قامی اسمبلې د متعلقه قائمه کمیټې سره د بحث لاندې ده او چې کله د پارلمان څخه دغه قانون پاس شو نو بیا به حکومت د ګوګل د چارواکو نه غوښتنه کوي چې پاکستان ته د یوټیوب او د سماجی رابطې د نورو ویبپاڼو د څارنې او د څه قسمه سپکاوي د موادو د بلاک کولو حق ورکړي. د پاکستان حکومت دریځ لري چې د یوټیوب ویبپاڼه اوس هم په ځینې مسلمان ملکونو کې بنده ده، خو هغه ملکونه چرته چې دغه پاڼه چلیږي نو د هغې مواد د مقامی چارواکو د نظر لاندې دي او دغه ملکونه هم کولی شي چې په دې حق له قانون سازی وکړي. د پاکستان حکومت پریونشن آف الکترونیک کرایمز بل 2014 کې د بدلون هڅې کوي چې مقصد یې که یو خوا د یوټیوب په شمول د سماجی رابطو په ویبپاڼو د خوریدونکو د مذهب د سپکاوي په موادو نظر ساتل او د دغه بلاک کول دي، نو بلخوا د دې نوې قانون لاندې به هڅه کوي چې د یوټیوب د څارنې او انتظام واک هم په خپل لاس کې واخلي. دا اقدام به د وړاندې نه د اظهار د ازادۍ د بندیزونو ښکار د پاکستان اولس او په خصوصي توګه د انټرنیټ د صارفینو په ازادۍ څه قسمه اثر ولري، نو په دې حق له د انټرنیټ د صارفینو د حقونو د غیر سرکاري تنظیم سپیک اپ چیرمین خاغلی قیصر خان صدا سی وایي. د یوټیوب ویبپاڼه د نړۍ د نورو ملکونو په حیث هم پاکستان کې محصلین د نصابي ضرورتونو لپاره کاروي او د تعلیم مرستیال وزیر بلیغ الرحمن وړاندې ورځو کې دا منلې وه چې د یوټیوب په ویبپاڼه پرتو تعلیمي موادو ته پاکستان کې د بندیز له کبله طالب علمان علمي ذخیرو ته رسایي نه لري او ویلي و چې حکومت د دغه ویبپاڼې د دوباره پرانستلو لپاره سنجیده هڅې کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
در وایس آف امریکا ډیبه ریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه. تاسو د واشنگتن ډی سی نانې خپنې غبانې اوري. د پاکستان خبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو فعالینو د جنډر ریسپانس اکشن فورم په نوم یوه ډله جوړه کړې ده چې پکې د دیر مردان سوات او پیښور فعالینو برخه اخیستې ده. دغه تنظیم مقصد په یو طرف ښځو کې آگاهی او بیداری پیدا کول دي، او بل دا چې دوی هغه حکومتي ادارو ته هم ځان ورسوي چرته چې دوی خپل حقونه ترلاسه کولی شي او خپل آواز هم پورته کولی شي. یو رپورټ په دسیمه نه زمونږ خبريال احسان محمد خان را کوي.
دا چې کوم فورم موږ جوړ کړو د دې نوم دی جنډر ریسپانسیو اکشنز فورم په نوم باندې. دې مطلب دا دی چې مونږ داسې یو فورم جوړ کړو چې په هغه کې مونږ فوري څونه اقدامات څونه هلې ځلې کولی شو، او د دې خویندو په اشتراک باندې د دوی له ټریننګ ورکړو، دوی پوه کړو، او دوی پوهې دي الریډي، دوی الریډي په هر څه باندې پوهېږي، خو صرف دوی ته یو ټریک برابر کړو، دوی یو فورم ورکړو چې هلته راشي، دوی خپل مسایل چې کوم دی ادارو ته ورسوي، او بیا د هغه مسایلو په حل کې چې د ادارو کوم رول دی هغه رول د ادارو نه دوی وغواړي، او بیا د هغې فالو اپ کې هغوی باندې میک شور کړي چې لکه هغه اداري هغه کې خپل کردار ادا کړي. نو زه وایم چې دا کوم فورم دی دا به د ملکنډ ډیویژن د ښځو په ژوند کې دغو په بدلون کې به انشاءالله یو ډېر اهم کردار ادا کوي، ځکه چې دا فورم به خپل ممبرشپ کوي تھرو آؤٹ د ملکنډ ډیویژن په سطح باندې. دوی به ځان سره خپل نورې خویندې پیغلې مشران ځان سره ملګري کوي چې دوی هم آواز شي، او بیا چې هر قسمه حالات وي چې د دوی خپل یو سټینډ وي، د دوی خپل یو موقف وي، او دا هغه دنیا ته په پرزور طریقه باندې رسولی شي.
درنو اوریدونکو، تاسو واورئ د میرمن شاد بیگم چې د دغه غونډې مشري کوي. یو شمیر پښتنې راغونډې شوې دي، دوی به د کوم منفي رویې دي پر ټولنه کې د هغې پر ضد به هغه اوچتوي. په دې کې یو شمیر نورې هم د مدني ټولنې کارکوونکي موجود دي، د موږ سره ناست دي، د دین هم تپوس کوو. تاسو خپل په جنګل وکای؟
ها، اسما ګل زمانم دي، د ملکنی ایجنسی سره تعلق لرم، او د ګریف چې کوم فورم دي جنډر ریسپانس اکټیو فورم د دې ممبر م يم.
اسما ګل بیبي، کتا سره ته وای دغه وسته کوم فورم جوړ شو؟ تاسو داسې کوم پنخه کړی هم دي او کوم خپل اهداف؟
د خپل نویت دا یو اولنی فورم دی چې پکې به د خدو مسلې را وړاندې کیږي، هغه مسلې د کوم لپاره چې مخکې اواز نه دی چت شوی، په دې وجه د هغه علاقو خزي مثال د مختلف قسمه مسلو سره مخ شوی دي، چې پکې د تعلیم مسلې هم شته، کورنۍ مسلې هم شته، او ورسره سماجی او سیاسي حوالو سره هم د هغوی د علم کمواله شامل دی. په دې کې په دې باندې به مونږ د هغوی سره ګیدرینګ کوو، او چې څونه زمونږ کېده نو هغه به مونږ د کنسن ادارو سره په هغه باندې خبرې اترې کوو، د هغې د حل لپاره خپل منډې ترلې وهم.
تاثیر سره خپل په جنګل وکړي؟
خجی، زمانم سایرا شمس ته د جندل علاقې چې کومه ده دیرلو ورکی، اغه سر زما تعلق ته، او زه چې یم نو زه خپل باندې چې یو سپیشل چایلډ وته ویلې شي یا پرسن وذ ډیسیبিলিټی وته ویلې شي، اغه یم زما تعلیم چې کوم ده نو اغه ماسترز ان سوسیولوژي ده، دین علاوه زه د موبیلټی انټرنیشنل یو ایس اے ممبر هم یم، کوم چې په امریکا کې کار کوي د پرسن وذ ډیسیبিলিټیز د پارا اویرنس خوري، زه شاعري هم کوم.
تاسو په کومه لار باندې تاسو کوي چې تاسو کوم دغه فورم جوړ کړ چې دا نور هم موثر شي؟
مونږ خو کم کوشش چي دي هغه سیاسي یو بدلون راوستل دي، تر څو چې په پارلمان کې یا برا عہدو باندې د زنانو आवाज د ډیر نه نه پورته شوه، او هغه په आवाज هغه سي نه رسیدلې څنګه چې پکار دي، نو هغه پوری کملان دي طبقه چې دا هغه بشاته پاتې کیږي. څنګه تاسو ذکر وکړو چې لکه ډیرو شوبو کې مونږه پاتې راغلی یو، همدا سي زمام یو خیال دی چې هغه د مازورانو په حق لسره، او اسپیشلی فیمیل چې کوم دی وومن وذ ډیسیبিলিټیز چې دی، دا هغه د پاره زه کار کول غواړم. زم چې دا کو لکه جون چې کم زبوحالی دا هغه لګه بهتر طرف ته لاړ شي، لکه مثبت شي.
تاسو خپل پیژنګلو؟
زمانم نجمه فلک ته، زه د ډیسټریکټ کمیټي اند سټیټس اف وومن چیر پرسن یم د کوزدیر.
نو تاسو څنګه غنای څنګه تاسو کوي شي چې تاسو یو موثر غږ جوړ شي؟
کله یو طبقه یا یو صنف د خپل مسایل لپاره چې کوم انداز باندې خبره کوي، چې کوم خپل موقع وړاندې کولی شي، یو بل څوک نشي کولی. دغه وجه ده چې مونږ هم دا یو سټیپ اوچت کو چې دا یو خود مختار فورم دی، او د دې نه مونږ خپل خبره خپل مسایل د حل لپاره خپل کوششونه کوو، او متعلقه ادارو ته به دغه مسایل چې کم زنانو مسایل چې دي او متعلقه ادارو ته پور وړاندې کوو، او دا غوڼه په اخر سپانس غوښتو کوشش کوو.
احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د کتر منور دونکو اوس هم یو امریکا د یو افغان کډوالو د مشر ملک نادر خان سره چې زموږ خبريال هم سمسور په کوټه کې کړی دا ملک نادر وایي چې هغه 15 کال کېږي چې په پاکستان کې اوسېږي همدارنګ زیاتره کډوال همدارنګ دي خو اوس د پېښور آرمی پبلک سکول د پیښو ورسته د پاکستان پولیسو په افغان کډوالو پسې راخسته ده او د دپوینا چې د پیسو د ټولولو یو ذریعہ یې ځنی جوړ کړی ده نور حال هم په دې مرکه کې
زه ملک نادر خان سلیمان خیل د مسلم باغ د کیمپ یم تقریبا تر 1400 نیولې تر 2000 پورې کورونه پراته دي په مسلم باغ کې شاوخوا مسلم باغ شاوخوا اطرافو کې ډېر کله سي پلا مسلم باغ کدو کې دي
په دا موجوده وخت کې دي ډېر افغانان سي دي هغه د ګله کوي امنیتي ځواکونه دي د غوړو طرفه ځخه کډوال سي دي هغه زورول کېږي
په پاکستان کې تر اوسه تقریبا 15 کال دي ما زه په پاکستان کې کېږي سي دي ما په دایشم پاکستان کې سوای ده ګول کوم په خبر کې د ما کوس په ارمی پبلک سکول باندې له هغه را مابا دي افغانان زون ډېر په مشکل کې ولیدل دي کارټون نشنل لري هغه خو بالکل نسی درې درې میاسي بزیل کې پراته یي به له درې میاسي بعد واړه یي مقصد زنانه په هسپتال کې یي قاوندې په راوو ځای پولیس ونی سي کې زیاته بوزي پیسې جناخي دا د افغانستان وزیر سره راغی بلخي صاحب نو بیا د ماجر د سوشل سي لیدیا سره وسان راسي کوم سي هغه راغله د لهغه بعد یي پیسې هیڅ فائدې نه درسېدلې هغه نیول دي
مستاسو په دې نزدو کې سي څومره کسان چې دي خوان کډوال سي هغه به نیول سوي
د امر پبلک سوسي د مکه سوي د لهغه ما بعد کوټي په خار تر نولایي تر دوکې ترنایی تر مسلم باغ کلاسې پلا په دوه غاره کې څلور زره نفر وزیات نیول سوي دي موږ مشکلات دومره زیات سوي دي نه به بازار ته کړای سو نه مریض وړای سو نو سودا د پاره کلای سو یونیسیار موږ ته مشکل جوړ کړی دی یونیسیار تقریبا 1,000,000 افغان رجستریشن کارتونه لري تقریبا 1,200,000 کورنۍ پاتې دي زموږ خپل دي کورنۍ کې درې درې غړي پاتې دوه جوړ کړی مقصد وزا کارتونه نیمه لري نیمه نه لري د 15 کال دلته تیر کړی دی دغه باوجود یونیسیار چې افغان کمشنری مو دي چې یو مایت نکو او بل دغه کارتونه سیمه ته راکړي دي اوس به دا باندې سیم کې یو دفتر کوټ خلاص وي دا اشن اوس له جوبو هم کوټ ته راځي نو دا خو یو سیم دی ته 3,000 پوی مو سفر خانه نه پیور کوي د ګاډي لیسنس نشي به جوړولای کوم تور خام چې راځي هغه بند ک کوم غیر رسمي باډل چې هغه بند ک
په بلوچستان کې د سکیم پونو کې د وازه څنګه ده د خلکو کم کم مشکلات چې هغه موجود دي
د صحت دی ډاکټرانو مشکلات دي چې دوای نه لرو شای نه لرو دی وبو ستونزې دي دغه مشکلات راغلي دي هغه پوری رسوي دي مې چې کوم مشکلات هغه موږ نه لیو خو دغه مشکلات موږ یې پتن کړی لکه اوس یې لمس راوت کوي دی ودی باندې موږ ډیر زبري
د ماشمانو د سبق سي دي هغه څه وزه
دلته کوم ما شومان سي دي دغه مسل دي یونیسیال خو کوم سکولونه دي کوم یوګان د سکولونه و جوړ کړی دي دغه یې پار سکولونه دي پټول کیمپو کې مشتانه ته تنخواه دي یونیسیال خو ورکړ کیږي کتابونه دي یونیسیال خو ورکړ کیږي تعلیمي ادارې برابرې دي دغه کوم ستونزې نست
دلته بلوچستان کې دي کډوال سي دي هغه کوم کوم سیمو کې کم کم کارونه کوي زیات شمیر افغانان
یا ریړي چړي یا د چای کوم تلای دکاني او نور یا دکوي ته زی نایه ته زی بده کې کولې کارونه کوي او وز د مسلم باغ سیمه مبدې سیمه د کرمیر دي بس دغه کارونه کوي بده گزاره ده
اوس تاسو بلند کوو د واشنگتن اداریه
د یوکرين په مینسک خار کې د روس او د یوکرين ترمنځ د شویل او ځنامي په فروری کې د عملی کېدو منصوبه تیار کړی شوی و خو د روس او د روس پلوه بلتون خو خود د نارامتیا د لاس د لوزدامه اوس هم به عمله پرته ده د دې لوزنامې تر مخه به د فریقین ترمنځ د ډزبندینه علاوه د جنگ وړاندېنی محاذنه درنې وسلې او فوزي سازو سامان ورستو کول وو په تازه ورځو کې روس پلوه بلتونخوا خو پیسکی نومي یو کلی باندې حمله کړې ده چرته چې یورپ کې د سلامتیا او د ملګرتیا د تنظیم سارنوالو د یو چوکۍ ملاحظه کوله پیسکی د یاغیانو په قبضه کې ډونیسټ نومي خار سره نږدې د یوکرين یو کلی دی د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب ویانی میرمن میری هاف خپل یو بیان کې د دې حمله غندنه کړې ده په دغه حمله کې د یوکرين او فوجیان جوړل شوی دي میری هارف خپل بیان کې ویلي دي چې د روس او د بلتونخوا خو گفتار او کردار یو نه دی د گفتار او کردار دی فرق د مینسک لوزنامه او د سیمې محکمتیا په خطر کې اچولې ده دې زیاته کا روس او بلتونخوا خو خداوه کوي چې دوی په ډزبندې ولاړ دي خو حقیقت دا دی چې دوی باقاعدګې سره د دې خلافتیا کوي او د ډزبندې د کرخې نه پورې غاړه د خپل خپو غزولو په کوششونو کې اخته دي د دوی په دې کارونو کې په قطبی لوهانس کې تازه ورځو کې یو حمله هم شامل ده د یورپ او د یورپی معاملو په بابله د امریکای نائب خارجه وزیر میرمن نولین کانګرس تخپل یو تصدیقی بیان کې ویلي دي چې دنیا پر اتلونکو ورځو کې د نمرختیز یوکراین په ټولو سیمو کې مکمل ډزبندی غواړي، د ټولو درنو وسلو جنگی سیمونه وستل غواړي، او د یوکراین په سرحد د مالبرداري د بې ملاحظه قافلو بندول غواړي. نائب خارجه وزیر میرمن نولینډ د خپل بیان په اخر کې وایي چې موږ به د روس خبرو ته نه عمل ته ګورو، او امریکا به د خپلو بین الاقوامي ملګرو په شمول د روس نه بندیزونه اله لري کوي کله چې د مینسک لوزنامه په مکمله توګه عملي کړی شي. که دا نه کیږي نو نور بندیزونه به لګولی شي. موږ د یورپ خپلو ملګرو سره په روس د نورو بندیزونو په هغه صورت کې د لګولو سلام مشورې کوو کله چې روس په نور ختیځ یوکراین یا د یوکراین په نورو سیمو کې د جنگ لمبو ته لمن وهل جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
تاسو ته وایو چې حمله دې ورسته چې تاسو خبرونه واوري، تاسو به بل خبرونه اوري د نن ورځې سرلسندری، او هم دا خبرونه به تاسو اوري زموږ له همکارانو وکیل خانه وګمه چلوان سره. له هغه ورسته به بیا تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه په ریډیو او ټلویزیون باندې اوري. قدرمن اوریدونکو، په یمن کې څه روان دي، تازه معلومات را روان دي، هغه به هم له تاسو سره شریکوو د ټی وی او د ریډیو په خبرونه کې.
که چیرې زمونږ ځینې پروګرامونه ستاسو نه هیر شي یا پاتې شوي وي، انټرنیټ ته تاسو رسائی لرئ نو په انټرنیټ باندې هم زمونږ پروګرامونه پراته وي، مهم خبرونه هم وي، مرکې هم وي، تاسو هغه هلته کې کتے او اوریدای شئ، لوستلی شئ. زمونږ د انټرنیټ د ویب پاڼې پته را www.voa.com.
او هم د فیسبوک لاله تاسو موږ خپل ملګری جوړولی سي، تازه خبرونه په فیسبوک اوریدلی سي facebook.com/voa. او هم دارنګه په ټویټر باندې از موږ سره ملګرتیا کولی سي twitter.com/voa. ل موږ سره اوسئ.